The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبل میدان په یوې بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم درنو مینوالو روانه ونې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلې ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د آسترالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خپرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابره کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه را زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالی شی بیلګوي. پوجوشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپل وکټ له لاسه نه ده ورکړې. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړې دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پړانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي یې هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو دریو لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ. ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی پر یاد بل اخر رسنی سو او اداره سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو زنور کرکټ له دی خلکو سره نه کوم. بل خواته کدی عثمان غنی پر پامیسته وګورو پر پامیسی اس کله دومره بد نه ده سدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب وګورو د سلوبغاړو ته موقع ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی سل فیصد په دغه دو یا دریو والټیمونو کې ځای جوړېده. زدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای لغنه روسته کده د فټنس مسایل وای یا د دې لوبې د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په هر ټورنمنټ کې کړي د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو 2000 جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حقیقي چې باید په ملي لوبډل کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت اخکاره تګلار نه لري. د زیاتوی ک هم دغه سیل پالیسي سرغړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنۍ او تاسو نه دی ویلي.
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زاجي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربللې دي. لومید ظهیر مل بشپړ رپورت اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شل ورځو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان شو. د جولای میاشتې په دوهمه منټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالېګل شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي. اعلان شوی لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګورباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. ورسره هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوی ډلګۍ هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ. د عادي لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو ډلګۍ مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې ده چې ورلد کپ ته به دغه موږ د وسترې ونډه د بنگلاديش سره دي. دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه دغه کې به موږ خ سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د پی سی ډپارټمنټ هډ کوچ ټول به په دې کې برخه اخلي چې تر څو د اخیری کیمپ موږ تر سره کړو. دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ وکړو. بیا د موږ پاکستان سره لوبې دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي. بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر اوسه کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا. نو دغه د موږ د ورلد کپ تیارې ده. اوس به راسو ټی ټوینټی ته. ټی ټوینټی د موږ کم لوبې دي کمی لوبې دي صرف دوه لوبې لرو. بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبې نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبې لرو. نو ته ورلد کپ ټی ټوینټی چې دا هغه په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافی ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو. ان شاء الله ډېر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو لکه موږ دغه ورلد کپ ته سي تیاری کوو. هغه ته به هم همدارنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د شریلانکا ته تللې او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او شریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې شریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14مه نیټه په شریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به 13 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوې وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې وګرځول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بټونه د سنور فټبال بټونه د بټون مونږ په خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزه کې وي، ستونزه زموږ په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاويږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم سوی مینهوال یې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي، بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویل چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي، د بل هیواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکوو ډېرې خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یا وینسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمن د ایشز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بیلابیل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوب کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نېټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چې انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې څلور سوه شپاړس منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت یو سل لس او ډیوډ وارنر شپږ شپېته منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼې پیل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکي وو چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر یې بین سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلي وو چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 سوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلې دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلی دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نېټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه د نوی ټاکل شوی بشرا اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوی، لیست نه ده سوی، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستی سی هغه کې مونږه باید لږ نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ته سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سی ده په دغه حالاتو کې پلي کول ډیر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پر معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ ته پاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دې پروژنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خېل لوبډله جوړو، نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچیر دلته موږ نه پورا کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي. نو دا دی آی سی سی او دی ایشین کرکټ کونسل د پاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري، او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکړي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي کنه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا چې نور ملکونه که چیرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو، وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي، دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو. دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده. بل دا ده چې که چیرته منګ دلته د خپل پالیسی سیده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ د پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده، منګ ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی. دا یو پیغام ده، دا یو د سی پیغام ده د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره، د آی سی سی د پاره، آی سی سی د پاره، د نور ټول دنیا د پاره، کچې ته منګا د سی لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګا د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی منګا شاته بالکل کار نه کړی، منګ بیرته مجبور یو سی د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو، نو دا نه د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره خ پیغام ده، او نه د دنیاوالو د پاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نډاریګو، نو باید وی بایلول دینه باید ونه درسو، منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده، نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي نو منګ به د سې لوبغاړي چې منګ ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډیر زیات دي، هغه منګ پیژنو هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډیر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي، نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي. ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیب غونټه ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیره یاغ لوبغاړي نخ کاری دلدل ته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا سیدیا با دوی سرنگ سرکم منیج کئی ځکه بیرته ملی لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملی ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملی ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وی نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي خبرونه هم دلته بشپړه شو لا اوریدو مو ډیره مننه کوم
پرسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
دغه صفات نه ده اورم چې اوس په کیسه لونا نشتا اورم چې اوس په کی باغونه نشتا اورم چې اوس په کی بارود وريږي اورم چې اوس په کی مرګونه کیږي اورم چې اوس په کی د چپا چټیا گٹا لٹا لٹا پتلی وقت پس ارمان کبھی زما جانا پما گران یارا بلن مارا کبا کابل تن در زمان زما جانا پما گران یارا مرا کوا کابل تن در زمان بلن مرا کوا کابل تن در زمان پلستر گورم قدر زمدغا قیامت پلستر گورم داغ نقشہ بم پزڑ جوڑشی زڑی نقشی زماد فخی نقشی زورت سور زما جانان تصور بکر خکر خی کر خکر خی روڑم یامی چی ساڈو بشی ساڈو بشی زان لا بغم غلط و ما پس زما جانا نا پ ما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زمان زما جانا نا پ ما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زمان بلن مارا کوا کابل تن در زمان
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې له تاسو ټول خیاست د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، زکر تلویزیون و رادیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د رادیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو رادیو اورېده، د رادیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقهمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدان بلتیا و چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته، که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغسې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پوهنتون ته پسې لاړ شو، لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټوله هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د اکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان د مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر مینه مفال او ډیر ښه چلان کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري اکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي.
سانیسته په افغانستان کې د ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کې رسو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کې له صحه ته ځي یا وړي د کار پیل کې نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آگاهي ولري. زه ډېر کله داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې لدې چې ځاک واخلم یا زه وجو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د نور عکس واخیستل شي چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې اکاسان ته پیل راځي ځوانان راځي نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي خلکو سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره سر و کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتماً ځینو به یو څه مشکل وي ځینې به کورني مشکلات لري ځینې به اقتصادي مشکلات لري ځینې به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي سی جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستل ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله.
د ناکاسي او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمرې ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي او نن سبا دا وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او دا عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول کیمرې دي نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي ډېره ښه ویډیو کولی شي نو مختلف وسایل موجود دي.
بله تاسو د عکسونو او د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالي صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي هغه لنډمهاله وي او بل بیا اوږدمهالې دغه اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي دوامداره یې خوښوي هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي شیر کوي لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي نو هغه ټرینډینګ موضوعات دي هغه استثنایي دي هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتما چلیږي خلک خوښوي او خلکو د خوښۍ وړ ګرځي.
بلې اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خبروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغه سي عکسونه ویډیوګانې خبروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي.
بله، ما هم سمه د مخ کې په یوټیوب باندې سو ویډیوګان په انګلیسي ژبه خبرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګان مې ورسره د سولو دی او د مایپر د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګان یو د سره لګه تشریح په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه خبرګون سرګام کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو لپاره یا بهرني ګرځندویانو لپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي.
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک ته، فیسبوک ته، یوټیوب ته، هر بل وسیله ده چې سره کوي چې د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو او حکومت دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډیر کله دا سیم کې دیش مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیندې او د ایډیټ استفاده وکړي انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي خو یې لري خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي په اولو کې څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوي چې په دې برخه کې لږ لګښت وکړي تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کوي چې د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکسته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سالی صاحب په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده څومره چې سړی ډیر عکسونه اخلي چې ډیر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي. زه مچ په لومړی کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویونه عکس اخلم نو ډیر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولای شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسي د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسېږي خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې به یې ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي ډېره ویډیو وکړی شي نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده ښه لاره نه ده.
دا کسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسي واقعاً په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و یو څو کسان البته راغلي وو ملګري وو له بلخ ولایت څخه راغلي وو همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاری وساتي او استفاده ورنه وکي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپل دغه کې خو پیډوګانو پاکستان سره دا خیو خلک
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې د یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر دي هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسہ باجورته اوسیږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسیږي، ځکه چې که چیرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زیاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زیاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس درونی مهارت دی چې دا باید کاسټ کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې از موږ پوښتنه ځواب ولې.
شو بنگڑی پنگڑ کے میں کا دلے